سلامونه لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبان حکومت وای د افغانستان په اړه په مسکو کې پراتلونکو جوړیدونکو غونډه کې د غډون بلنه ورکول شوې د طالبان حکومت د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمتری ژیرینوف پرون شمه په کابل کې د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلی متقی هیله څرګنده کړې چې په کابل او مسکو کې بل دی لیدنې د ډیپلوماتیک اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي د بهرنی چارو وزارت بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیا او دروستو غوښتنه هم وکړه د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان ورتګ ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شو بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یو برخه ده او د 1 میلیارد افغانۍ په لګښت تقیر پرې اچول کیږي د طالبان حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلې جمهوریت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي د لوړو زده کړو وزارت ته یو بیان له مخې د محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامی سره په کتنه کې وکړه بیان زیاتوي چې ښاغلی ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لري شوي دي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی د دې ادارې د بیان له مخې په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل غور بامیان دایکندي کابل بلخ کندز بغلان پروان کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې نن یکشنبه په سات کې د 15 کیلومترو په سرعت د باد اټکل کیږي او د اسرایل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د جولای په 15مه په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سرګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی خو وضعیت یې ډاډمن دی 23 کلن نتنیاهو په یوه ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي دي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري د اسرایل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 240 درجو ته لوړه شوې وه په رخصتۍ تللی و د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې نتنیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسد و او په خپله عاجلي څانګې ته لاړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټي ربیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې د خبرونه تاسو ته ما ته روشن د خبرول لپاره چمتو کړی ده قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مو مخکې هم څو ځلې د روکوسو وازیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت خپل ګران اوریدونکو ته ویل دي خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکو د دغه خبرونه د خبرېدو د ورځې او ساعت پښتنه زموږ څخه کوي او بیا هم زموږ ځینې اوریدونکو خو بیا دغه خبرونه هیڅ نه اوري او کچیره کوم دوست یا خپل رکسوي وي او بیا د کوم چا څخه واوري چې په ازادي راډیو کې د دغه کس د پیدا کېدو اعلان واوري دی نو بیا پرته له دې چې دغه خبرونه واوري او ځان په دې باور کړي چې رښتیا هم د دوی د دغه ورکسیوي عزیز د پیدا کېدو اعلان مشکړی دی کیا نو موږ ته ټلیفون کوي او یا پیغام را لېږي چې د دوی د دغه عزیز د پیدا کېدو پیغام موږ په رادیو کې خپور کړی دی. که چیرې موږ دغه نفر ورته پیدا کړو، حال دا چې دغه خبره رښتیا نه وي، نو زموږ هیله د ګرانو اورېدونکو څخه دا ده چې لطفاً لومړی دغه خبرونه واوري او ځان ډاډه کړي چې رښتیا هم ستاسو دغه کس د ازادۍ په رادیو کې اعلان شوی دی که نه، چې په هغه صورت کې بیا د دې عجت بیخي نه پیدا کیږي چې زموږ څخه پوښتنه وکړي. ګرانو دوستانو، زه د دغه پروګرام د خپرېدو وخت یو ځل بیا هم تاسو ته تکراروم. د روکوسو عزیزانو دغه خپرونه د لومړي ځل دپاره د یک شنبه د ورځې د 10 بجو په پروګرام کې او تکرار یې د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خپرېږي. په دې هیله چې ستاسو ورک شوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، لومړی به راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاج سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره زل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمن اوریدونکو، د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه مو واورېدل. اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کې وي.
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د دې جینور د کلس په تماس کې وره. موږ یو ورک عزیز روش په نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین، نظام الدین، تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا درک شوی دی. نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړي په دغه شمارو د ما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 8 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0 8 3 5 3 او بل شماره ده 0 8 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0 8 3 5 3 2 مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم و څه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ راستري حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته ته د زنګ وي معلومات ته وي نو به باندې څه پته راکړم تر څو ما سره سي. سلام علیکم. سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله تاسو بخښنه
باور سمان د پرښتو وطن خوست لريتنه روان زموږ یو ملګری دا یو رور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورڅخه وایې په یاک له څه معلومات لري چې شمارې اره ما اری واش مره دا توای ما چې سی پر اوسه وښ پټه شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او رښه پر سی پر و نه سی پر نه او پینځه نه و پینځه اری واش مره بیا ما سی پر و شپږ و وشپګ وشپګ یعنی صفر وشپیت شپګ سلوي شپګاویا شپګاویا روشن شمره درته یادو ما صفر و نه پنځه نه پنځه لطف مننه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 5 0 3 2 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 0 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس میش کیږي چې ورک دی نوم یې شپی اولاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوس 20 کال دی. پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د جیب لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خپه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي 0 8 9 0 4 9 5 1 دوهمه شمېره ده 0 8 8 2 2 دروڅ لويش درې مشمره ده 0 8 2 7 0 9 همدارنګ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 9 0 4 9 5 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من ږغ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دی ماته زنګ ووي 0 8 0 8 1 4 3 4 ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ ږغ نشر کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سایپلا جان د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی نو ماته په دې شمیرا اډیکا ونیسي 0 8 4 3 6 2 بله شمیره ده 0 8 6 8 9. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زدر ټول درنو او کډرمو نړیوال کارکون کو ټول امکاران ته سلامونه په دې لم ټول برکرو خوش خوش چاله د اختر محمد خادم احمد خدمت ولادت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان سي محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی عبد البصیر نومیږي تقریبا په جبه باندې ګونګي دی غټ ځوان دی خبری خاص نسی کولی د ایران خوا ته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي زما ټلیفون شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9 همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پر ستا زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9 یعنی 0001 1 4 2 8 1 9 سلام زما پیغام په بار بار نشر
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم محترمو زموږ یو دوستي ورکسوي دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال پنځه ویشت کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که یې هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي 0001 5 1 3 1 4 5 3 0001 5 1 3 1 4 5 3 بل شمېره 0001 0 4 3 0 0001 0 4 3 0 په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډي کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی کله معلومات یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړې کې ونی پر وا یا پر شل شپږ ویتا اخیری کې نوی شمیره یو ځل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې پر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا پر وا بیا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم پر وا بیا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورکسوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لس کاله کېږي چې ورکسوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمېرو معلومات راکړي اوله شمېره 0001 5 3 1 1 بیا تکرارم 0001 5 3 1 1 بل شمیره 0001 0 4 3 0 بیا تکرارم 0001 0 4 3 0
السلام علیکم دا زادی څخه دا غوښتل دا چې موږ ادوالو کان ورکسوی دي دا سوالیه څخه چې دا دغه زمان دي لشمسلاکه او د مجراکه ملشان دي انشاء د سیمه څخه ورسېږي تقریبا 2.5 کال به کیږي تاسو ته دغه معلومات لري یا معلومات ورته کیږي یا د خپل مرغان دي لوکان اصلي دي د باندې ولسوال خود د سیمه دي ورسېږي د نوزاد ولسوالي د نشمس په سیمه کې ورسېږي نو موږ سره د پدغه شمیرو کمرس ونیسي او د شمیره ورته وایم چې 0 1 3 1 2 9 1 8 8 10 او بل شمیره د دیشن شمیره د پدې شمیرو موږ سره تماس ګرځولای شي 0 1 0 3 5 1 8 4 3 4 دغه دوه شمیرو سره د مشره کبیر موږ غواړي معلومات ونیسي ایا بل څه ته معلومات کیږي موږ ته زنګ وي تقریبا د 2.5 کال ورسته دې معلومات موږ ته کیږي نو شرینی ان شاء الله شکوه تر لاسه کولای شي نو د ازادي راډیو د کارکونکو سره د غوښتنه ده چې موږ اواز نشر کی او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې د دې راډیو ته غوږی ټول ته خو سلام همدغه وخت بخیر ګډوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلتا زوږ یو تن د ترځوي زول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشوي دی یادونه ولر دا دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشوي دی څنګه مې او تور واسکټي پرتن نو یادونه ولر دا دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په یاله باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړې کولی شي اطلاعات شمیرو ایم 0 98 99 300 22 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیره دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمیره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 9 نو په دې لا چرچا ته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 تر بیا خو وختونه خو شي دي
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مل کابل زمونږ یو د ترځو شپې دا څلور کله کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دی سوه دی سو کلو عمر لري نومې نواب دی د بل ورور نومې ملاخیل ده نو یعنی قدر داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي مهربا شماره ده واټساپ هم پرې په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بل اتصال شماره ده 0 8 0 8 1 9 2 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله د یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-14 کال کې زیات کم دغه نو به کېږي چې ورکړي د ټلیفون نمبر صفر و صفر سلور دوا یو دوا پنج ات و دوهم نمبر چې اتصالات ای صفر و ات شپږ نه پنج پنج سلور یو ات دا زما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نه وي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووهي ان شاء الله خپل در طاقت پورې چې زما قدرت رسېږي وغواړم څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته خو ورته کړه زه هم زلاله لغونی ما لغمان له خاصې ته مو څه ما شنو درکښه وای د الهام په لوند ته سهار ته معلومات نو ته ورته لازم وي چې سترو اته ستر حدونه شپږ یو اته یعنی سترو وایا اتیا نیو وی شپږه وتاړه په دې کې چې پیغام نه ترکې وکړي په ما.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی وکسوی دی اتنه میاشتې کېږي موکې په اړه کمزور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي د بي سیم شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه یو ځلې بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا پنځم شماره ده او بله شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځلې بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ورځ چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټې جنوبي پښتونخوا خانوادۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوی عزیز دی د ډېر وخت تصور کوي د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې جمعه خان اکا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اکړه معلومات لري ولې ته باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونا ډېر زیات پسې خفه دي چې دی د لس کاله نه کاله لس کاله اوس دی د کورونا درک دی. نو کار مسلمان ورور ته د غنجان په اکړه معلومات کړي یا غنجان ته په خپل زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوم. زما نمبر د سیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد ته پیغام نه شه دوه پیله
پټمن اوریدونکو ته هم دی ورسې پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې چشمیره به د هم دی خبرونه په پای کې واوري او یا هم د واتس اپ د لارې راوړئ موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شې شې او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211215.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
د ازادي ملما
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه؟
ډېره مننه سالی صاحب، سلامونه او احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقه مندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقه مندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، کرار کرار لغسی د حالات دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډ مهاله او مهاله کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې، مسلک له لارې، د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي، او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې، یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې، او دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي، یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو. خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو او تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې، که نه وي حداقل سوشل میډیا کې، باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنی ټول منفیات نه دي.
بله، نور صاحب، تاسو بیلابیلو ولایتونو ته هم سفرونه کوئ. پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ؟ نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږئ، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د عکاس او ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صحت ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود. د ساحې کې، یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې، یا په ځاځي اریوب کې، یا په کونړ کې د ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کې. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ، تېر حکومت کې هم دغه موضوع واخلو بس بیا چې دی تراغم لګې ډیره ده نو دا بیګواري موجوده ده نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې اما پات شو د خلکو ترمنځ د خلکو ترمنځ موږ چې څه بیا کوم مشکل نه وي ډېر په اسانه خلک حاضري یعنی خلک کی تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده نور خلک ډېر مېلمه پال او ډېر ښه چلند کوي حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده خپل ځان ورته معرفي کړو خپل کار ورته تشریح کړو حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو هلته عکاسي وکړو کلي ته دننه ورشو هلته بیا مشکل نه وي خلک ډېر ښه برخورد کوي او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم
یو ځوان چې په افغانستان کې له عکاسۍ او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي
سانسته په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه چې کوي سو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا وړي دا کار پیل کوي نو مهمه ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي هغوی نه مې اجازه غوښتې که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي نو غواړي د لور عکس واخیستل شي چې کله موږ له ګور سره تشریح کړی او په موضوع سر ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي نو کله چې عکاسان ته فیل راځي ځوانان راځي نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي د خلکو سره د تعامل د لارې د خبرو اترو د لارې د افهام او تفهیم د لارې مخ ته لاړ شي زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او منډه پاسانه بوکه شي خپل کار ته دوام ورکړي او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري هغه استقامت ده ځینې وختونه داسې ممکن راځي مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال هغه مختلف ساحو ته ځي له مختلفو خلکو سره سر و کار وي نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هیڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې د سلو کسانو عکس ته اخلي دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب نو حتماً ځینو به مشکل وي ځینې به کورني مشکلات لري ځینې به اقتصادي مشکلات لري ځینې به هر څه رواني مشکل لري نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي باید داسې برخورد ورسره شوي وي نو هغه د نادیده ونیسي ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي نو هغه باید نادیده ونیول شي جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي نو دومره ګران کار نه دی خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي په کې ځلیږي به انشاءالله
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي مختلف دي د مختلفو کمپنیو دي د مختلفو هیوادونو تولیدات دي پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري ښه اپشنونه لري یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي فقط لږه بلدتیا غواړي مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي لږ مهارتونه درونی دي نن سبا د وسایل چې دي لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا زیرک ټلیفونونه دي مختلف ډول کیمرې دي نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي ډېر ښه ویډیو کولی شي نو مختلف وسایل موجود دي
بله تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو یو داسې تصویرونه مثال چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي یا چې هماغه ورځ سوژه وي ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې که د هغې اړوند کوم عکس او کومه ویډیو راشي هغه بیا ډیر لاس پلاس کیږي او ډیر چلیږي، هغه لنډ مهاله وي، او بل بیا اوږد مهاله دغه اوږد مهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږد مهال کې مثال کېدای شي لاس پلاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژي پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې سوژه وي چې هغه ډیر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام ډیر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټریننګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټریننګ موضوعات دي، هغه استثنایی دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرین ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام
بلې اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یوه کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه موده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. د کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سروبي او د مایپار د لوی لارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون سرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېر داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده، حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدای شي. ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سره کوي شي د خپل وطن کلاګانې مثبت سوژي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا دی چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهر شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهر شاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي، او زه په دې پورا باورې ما چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو حکومت د دوړ لپاره دا کې دې شي دایې د خسر چینه اوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه پخپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدی شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي هغوی لري، خو یو څه لګښت اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم، نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې، او پانتونونو کې هم د فوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصه ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د فوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي فوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسي په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسي واقعاً په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شیریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځیاري وو، له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو، چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کیږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي، نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کیسه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کیسه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا ده چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغه سیاسي وضعیت سره مخامخ نسی، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لار چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کس سره چې لکه موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او هغه خلک غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج رامنځته کیږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه په حساب باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د مغزې ویډیو واخلي، او هم ده ته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاسټ کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي، او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې.
مړتاو شو نه دې چالاس لکه می دې غړتاو شو
شمایا مو بلد تاریخ پادر
کیم زرکیم پا چغو دا وقتونو پا درکیم اوز می دا ستا